د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برتانیې د حکومت په رسمي بلنه نن تللی دی. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا ژغ ته وویل چې ښاغلی غنی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا او د افغانستان په سوله کې د برتانیې په نقش وژغیږي.
رئیس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بنابر دعوت رسمی حکومت انگلستان به آن کشور سفر کرده است. در این سفر رئیس جمهور روی تحکیم مناسبات دو کشور با مقامات حکومت انگلستان بحث کرد.
مرتضوی همدارنگ اول چې جمهور رئیس غنی به د برتانیې د صدر اعظم تریزا می تر څنګ د هیواد د پارلماني ګروپ سره هم وګوري. د غراز به جمهور رئیس غنی د افغانستان او انگلستان ترمنځ د کرکټ د سیالۍ ننداره هم وکړي. د افغانستان او انگلستان لوبه د سه‌شنبه په ورځ ده. د سولې علي شورا وایي چې د سولې په بهیر کې د ملا عبدالغنی برادر ګډون د طالبانو له خپلواکۍ او صلاحیت سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د سولې د علي شورا مرستیال مولوي عطاورحمان سلیم وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو بې صلاحیتي اوس هم یوه ستونزه ده او له همدې حمله د سولې خبرو کې پرمختګ نه دی راغلی. د سولې د علي شورا د سولې په خبرو کې د طالبانو پر بې صلاحیتۍ په داسې مانا اندېښنه ښیي چې پاکستان تیر کال د سولې له بهیره سره د مرستې لپاره ملا عبدالغنی برادر د امریکا په غوښتنه له بند څخه آزاد کړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د عمان په خلیج کې په دوو ټانکرونو برید د ایران لاس هر ځای ښکاره دی. دغه راز د سعودي عربستان ولیعهد محمد سلمان ویلي چې ریاض جګړه نه غواړي خو دغه په وینا د سعودي د خلکو او حیاتي ګټو ته هر ډول ګواښ ته به سمدستي ځواب وایي. محمد بن سلمان د الشرق الوسط ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون د یک شنبه پورس پرسې وي پر ایران تور لګولی چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه پیدا کوي. بلخوا د امریکا د بارانو چار وزیر مایک پمپیو وایي دا ښکاره خبر ده چې تېره اونۍ د هرمز په تنګي کې د تیرو په ټانکرونو برید د ایران کار و خو تر څنګ یې د هم ویلي چې ایران د امریکا سره جګړه نه غواړي.
These were attacks by the Islamic Republic of Iran on commercial shipping on the freedom of navigation with a clear intent to deny transit through the strait. This was on the Gulf of Oman side of the strait.
The Fox News sarap America ki wali ch jamuris Donald Trump da jagadi da nak ke dola para tulik da mat kadi khuzatai chi America gwaadi da yak nikri ch kashti pa azad toga tagra tag ukli. Pompeo wali ch America ba de natije tar las kulo para da tulu diplomatiki aw nur ikdamatuna کار واخلی. د ترکیه دفاع وزارت د یکشنبه پر ورځ ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د ادلب په ولایت کې قصدن د ترکیه د څار په یوه امنیتي پوستې برید کړی دي. د ترکیه د دفاع وزارت ویلي چې په برید کې کوم تلفات نه دی اوښتي خو البته پوځي سامانو ته تاوان رسیدل دی. د برید په ځواب کې ترکیه ځواکونو د درنو وسلونه کار اخیستی. د ترکیه د بارانو چار وزیر مولود چاولش اوغلو ویلي چې په پوستو د سوریې د حکومتي ځواکونو برید نشي زغملی. ترکیه او روسیه په شمال کې د ایران او روسیه سره د موافقه نه ورسته د 2018 کال را په دی خو پوسټل لري چې په سیمه کې وضعیت وڅاري. د سودان مخکنی جمهور رئیس عمر بشیر د واک نه د لری کېدو ورسته پرون لومړی ځل لپاره د خلکو په مخ کې راښکاره سو. عمر البشیر له تیرو درو لسیزو راهیسي په سودان حکومت کوي او د ایران اپریل په 2018 د څو نوې تجاجونو ورسته له واک لري کړل سو او له تیرو دوه میاشتو را په دی خو په پایتخت خرطوم کې بندي دي. څرنوال الدین د فوله خبرلانو ته ویلي چې عمر البشیر د بارانوی پیسو لرلو فساد او غیر قانوني توفو اخیستو په ګرځه کې پرون څرنوالۍ ته د دقت لپاره ورغلی وو. په عین حال کې د هیواد د واکمنې پوځي شورا یو جنرال ژمنه کړې ده چې هر هغه څوک چې مزارچانو باندې د حملې ذموار دي هغو ته به د اعدام سزا ورکړل سي. دغه راز د سودان په پایتخت کې د خلکو د ملي ملکي نافرمانۍ له کبره په دارفور کې د هغو زرګونو خلکو سره چې سیلابونه ځپل دي بشري مرستو رسولو په کارونو کې مشکلات پیدا سوي دي. خبرې تفصیل په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې د دارفور په شمال کې د تاویلا په سیمه کې سیلابونو د 2500 کسانو کورونه وړي او د خلک په عاجل ډول طبي او خوراکي موادو ته سخت ضرورت لري. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر نتاغ جینز لار کې وایي چې دغه سیلاب ځپلي خلک په عاجل ډول خیمو خوراکي موادو او طبي خدماتو ته سخت ضرورت لري.
او د کیمرون حکومتي چارواک ویلي چې د پولیسو په یو موټر د ماین چاودنه سوي څلور افسران پکې وژل سوي دي. چارواکو زیاده کړي چې پولیس د یکشنبه په ورځ د هیواد په جنوب لویدیځي جنجالي سیمې انګلو پولان کې ګزمه کوله چې چاودنه پرې سوي ده. په دغه چاودنه کې شپږ تنه پولیس زخمي سوي هم دي. دا خبرم
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونی لمړی رپورت ته د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي زړه ناروغي نه روسته هر کال زرګونه افغانان د سرطان د ناروغۍ نه مري. اکرام شینواری رپورت را لګلې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نورو ناروغۍ پرتله د سرطان د ناروغۍ نخي او اراس یو څه ګوم دي، چې د همدې لامل په لومړی پړاوونو کې دغه ناروغۍ تشخیص هم یو څه مشکل دي. دغه وزارت مرستیال پیدا محمد پایکان د یک شمې په ورځ په کابل کې د سرطان د ناروغۍ یو ملي سمپوزیم ته ویل چې په لومړی پړاوونو کې دغه ناروغۍ تشخیص لپاره د روغتیایي کارکوونکو د روزنې او ټریننګ بهیر چټک کړی دی.
اراز علائم سرطان های کمی ګونګ است.
د سرطان د ناروغۍ نخي او اراس یو څه ګونګ دي. د کارکوونکو پر ظرفیت مو کار کړی، مختلف ټریننګونه موږ برابر کړی، د دې لپاره چې د سرطان د ناروغۍ د یو ناروغ سره د مخامخ کېدو پر مهال لږ تر لږه د ناروغۍ له نظر څخه لری پاتې نشي،
نظرشان دور نمانه.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او اوس مهال دا ناروغي د زړه د ناروغۍ وروسته د زیات شمېر افغانانو د مړینې سبب ګرځي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې یوازې تیر 2013 میلادي کال کې شاوخوا 6000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي وو چې 15000 یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په افغانستان کې د کولمو، د خولې د جو، په سړو کې پروستایت سرطان او په ښځو کې د سینې سرطان د دغې ناروغۍ مهم ډولونه دي چې په دغه هیواد کې پرې خلک ډېر اخته کیږي. د امیر روغتیا د وزارت د مرستیال پیدا محمد پایکان د وینا له مخې یوازې تیر 2013 کال کې د سینې سرطان په افغانستان کې د 1200 ژوند اخیستی و.
سرطان سیدیه یکی از شایع ترین
د سینې سرطان د خزو ترمنځ یو د سرطانی افتونو څخه دی چې د 2013 میلادي کال شمیرنې ښیي چې شاوخوا 3000 خزي د سینې په سرطان اخته شوي، چې د دغې ډلې له بده مرغه د هغوی 1200 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په افغانستان کې دغې ناروغۍ د علاج لپاره ډېر امکانات نشته، خو په کابل او شمیر ښارونو کې د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره کوچني مرکزونه جوړ شوي. اکثره پر دغې ناروغۍ اخته ناروغان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان او هندوستان ته. د سرطان د ناروغۍ په برخه کې یو بل لوی ستونزه د خلکو د عامه پوهاوي کمواله دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي شینکی کړوخیل وایي چې یو بل لوی ستونزه دا ده چې هیڅوک د دغه ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او د پوهاوي کچه هم ډیره ټیټه ده. مېرمن کړوخیل وایي چې په افغاني ټولنه کې د سینې د سرطان په اړه خبرې کول هم شرم ګڼل کیږي.
دا کوم عیب او شرم دی چې موږ د سرطان د ناروغۍ په حق له خبرې نه کوو؟ نه ناروغ خبرې کوي، نه د ناروغ کورنۍ، نه رسنۍ، نه هم روغتیایي کارکوونکي خبرې کوي، پاړې هیڅ څه هم نه چاپ کیږي او بالاخره باید په دې پوه شو چې پر موږ څه تیریږي.
مېرمن کړوخیل په ټینګار وویل چې سرطان ناروغي یو ډول ناروغي ده چې د نورو ناروغیو په څیر یې باید درملنه وشي. افغان حکومت د خپلې کلنې بودیجې 40% د روغتیایي خدمتونو په وده په مصرف راسي، چې دغه هیواد د نفوس وده ته په کتنې یوه کمه فیصدي ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د تخار په ولایت کې د زراعت لپاره د اوبو رسولو نهري سیستم 50% رغول شوی دی. ګل رحیم نیازمن رپورت را لېږلې.
په تخار کې د فصلونو د خړوبولو لپاره نهري سیستم 50% رغول شوی دی او د 80% دهقانانو زراعت د اوبو له کمبود څخه ژغورل شوی. د اوبو د تنظیم رئیس انجینر قیام الدین سلطانی وای په هغه سیمو کې چې نهري سیستم رغول شوی د دهقانانو فصلونو ته کافی اوبه رسیږي چې لامل یې حاصلات هم زیات شوي دي. هغه زیاتوي چې په خاطر دې په تخار کې د نهري اوبو د ویش لپاره کوم منظم پلان نه موجود، نو ځکه به د اوبو د ضایعات لامل د زینو بزګرانو فصلونه لمنځه تلل.
ما توانستیم در حدود 65 درصد های آبیاری خود را به شکل محلی و شکل انجینری تبدیل کردیم. فعلا دو در 80%
مونږ د تخار 50% د اوبو د رسولو سیستم له پخوانی حالت څخه نوی شکل داړه ولې ده. اوس مهال 80% دهقانان د خپل فصلونو لپاره کافی اوبه لري او 40% للمیز مکی پاتې دي چې دغه للمیز مکو ته به هم اوبه ورسول شي. هغه زیاتوي چې 50% هغه ځایونه چې د سیلابونو له خطر سره مخ وو تحکیماتي شوي او زراعتي ځمکې له تخریب څخه ژغورل شوي دي. سلطانی وای چې خلک د خوراکي موادو له کمبود څخه ژغورل شوی ځکه چې حاصلات یې لوړ شوی او زیات اندازه زمکو ته د خړوبولو به ورسول شوی دی. څو تنه دهقانان چې اوس له رغول شوی نهري سیستم څخه خپل زمکي خړوبوي داسې وایي:
زه باز احمد دلته د دهقاني کارونه کوم، شولې او غنم او دا شان کوم. سربند خدا نور واړه سربندونه پاخه دي، نږدې د غمځکو سره او نور خام دي. کله میرا غونډه چې اعلان کوو خلک تله بس بند تړ خلاص، اوس نه بندونه خپل پاخه دي، خپل راضي. بس
رحمت الله خوازه خراب او دا لګي مواله او دا شاخونه بمړ شابانه حالت بمړ هغه جوړاو بند جوړاو او اوس پز له خدای ته اوس سنکاري سره ته اوس بيغام یاس خو بس کله پاس راو چې نه سیلته نه وچیږي بندو کې نه وچیږي مخ ګرځي خراب او راځي به اوس چې یو دانه بونه چاته به ورسېږي چاته به نه رسېږي.
که څه هم یو شمیر دهقانان په دې خوشاله دي چې نهري سیستم یې رغول شوی، خو په هغه ځایونو کې چې تر اوسه پکې نهري سیستم نه دی رغول شوی د اوبو د کمبود پر وخت یې فصلونه سوځيږي او د اوبو د زیاتوالي پر وخت یې ځمکې او فصلونه اوبه وړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون په 15 ویل دي چې دا ایران او امریکا ترمنځ په خلیج کې د تیلو د ټانکر د پیښې لامل تشنج زیات شوی دی. په موکړې دی رپورت ته
د جاپان د تیلو د انتقال د کمپنۍ رئیس په یو خبری کانفرنس کې د جاپان د تیلو د انتقال د بیړۍ د زیانمنېدو په باب داسې وویل:
د بیړۍ کارکونکو راته ویل چې د بیړۍ په لور په هوا کې الوتونکی شای راغی او چاود ده. تر هغه وروسته هغوی په بیړۍ کې یو سوری ومونده.
ښاغلی کتیدا د جون په 14 د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. د جاپان دغه بیړۍ اوس هم د عمان د خلیج د خورفکان د سمندري بندر په لور چې په متحدو عربي اماراتو کې د شارجه په سیمه کې پروت دی روانه ده.
تر څو پورې چې کومه بله ستره پیښه نه وي شوې او تر کوم وخت پورې چې موږ د خپلو مامورانو تصدیق لرو، نو موږ به د سعودي عربستان په لور د خپلو ټانکرونو لپاره له همدغې لارې نه کار اخلو.
د کمپنۍ رئیس کتید اوویل هغه وخت چې دا پیښه وشوله په بیړۍ کې 25,000 ټنه میتانول بار و. د دې امکان نه و چې بیړۍ دې د ټارپیډو په واسطه پنخه شوې وي، ځکه هغه وخت د امریکا د سمندري قواو په واسطه بدرګه کېدله. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ وایي د دې شواهد او ویډیو لري چې ایران د عمان په خلیج کې پر ټانکرونو په برید کې لاتار دی.
We actually have video evidence that shows what the Iranians have been doing.
مونږ یو ویډیو لرو چې دا څرګندوي چې ایرانیان څه کوي. خود جرمی کوربن لپاره دا هم د امریکا اشتباه ده. دا کار به زمونږ د هواد لپاره زخت ډیر زیانمن وي.
د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند دا تبصره ورسته له هغه نه وکړه چې د کارګر ګوند مشر جرمی کاربن وپوښتل چې آیا حکومت په ایران د تورونو د لګولو لپاره شواهد لري او کنه. د متحدو عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر زید بن نهیان په قبرس کې لخپل انډول سره تر مجلس وروسته خبريالان ته وویل د دوی نتیجهګیری د ټانکرونو د پیښې په برخه کې داده چې دا کار یوازې د دولتي ملاتړ په واسطه کېدلی شو. له بل پلوه د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون په 15 وویل د ایران او امریکا ترمنځ په خلیج کې تشنج د تیلو د ټانکر د پیښې له امله زیانمن شوی دی. ښاغلی روحانی په مستقیم ډول د دې اونۍ د ټانکرونو پیښې یادونه د تاجکستان د دوشنبې په کانفرنس کې ونه کړله، خو دا یې وویل چې په کار د ټول اړخونه د دې تړون د احیا لپاره خپله ونډه سرته ورسوي. متحد ایالات د جاپان او ناروې پر ټانکرونو په برید کې ایران پړ بولي، خو ایران دغه ادعاګانې ردوي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
هند مالونو په هغه 28 قلمونو باندې چې د امریکاني واردوي ګمرکی تعرفې لګولې دي، په داسې حال کې چې د غدوانو هوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې خرابې شوې دي. په موکړې د انجانا پاسری چا رپورت ده.
زامن مومندی دته در اوروي
دغه د غچاغستن اقدام روسته له هغه وشو چې واشنگتن نوې ډیلې د هغه هوادونو لسنه وسته چې مارکیټ ته امتیازي لار لري په نوې ډیلې کې د جواهر لال نهرو په پونتون کې د تجارتي چارو متخصص بسواجت دروای هند خپل پیشنهاد د میز په سریخې ده امریکا ګمرکی محصول زیات کړی ده او د زیاتو اقداماتو ګواښ هم کړی ده د کار هند عکس العمل خودلو ته اړک د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپو له سفر نه د مخه تجارتي جنجال پراخه شوې ده چې د رواني میاشتې په اخر کې نوې ډیلی ته کوي او په هند باندې فشار راوړي چې امریکایي شرکتونو ته اجازه ورکړي چې خپل مارکیټونو ته زیاتې لارې ولري او په مخ کې پراته خنډونه کم کړي. متخصصان ویره لري چې مخ په زیاتېدونکې تاوتریخواله به د هند او امریکا په ستراتیژیک دوستۍ باندې سوری وغوړوي چې هدف یې د چین مخ په زیات دو نفوذ مخنی ولدی. د امریکا په تجارتي مالو باندې د ګمرکی تعرفو لګیدل پرون د شنبې په ورځ پیل شوې دي چې په دوی کې بادام، مڼې، چارمغز، نخود، اڅ او د فولادو تولیدات شامل نه وي. ډیلې د امریکا نه ډیر زیات بادام واردوي او د مڼو دوهم لوی اخستونکي هیواد دی. د هند ګمرکی تعرفو لګول تقریبا 240 میلیونه ډالر کیږي. واشنگتن د فولادو او المونیم په وارداتو باندې ګمرکی تعرفې ولګولې. نوې ډیلی د دې په ځواب کې یو کال په خوا د ګمرکي محصول اخیستل اعلان کړی و، مګر څو ځلې ګمرکي محصول اخیستل وځنډول شلو ځکه دواړو خواوو خبرې وکړلې چې دغه اختلافات لري کې. مګر امریکا د دې مشه په سر کې جزایی اقدامات وکړي چې نوې ډیلی له هغه تجارتي پروګرام نه وویسته چې هدف یې د پرمختلونکو هیوادونو د اقتصاد تقویه کولو. واشنگتن وویل له هند نه یې امتیازي موقف ځکه بیرته واخیسته چې هند ونه شو کړلی چې امریکایي شرکتونو ته دې اجازه ورکړي چې د دغه هیواد مارکیټونو ته مناسبه لار ولري. دا به د هند په وارداتو باندې چې 15.6 میلیارده ډالر ارزښت لري تاثیر وکړي. نوې ډیلی له امتیازي پروګرام نه ډیره زیاته ګټه اخیستله. د هند تجارت وزارت دغه بدمرغه پریکړه ګڼي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په پرله پسې توګه د هند نوم اخلي چې یو له هغو هیوادونو نه دی چې د امریکا سره غیر عادلانه تجارت کوي. واشنگتن له نوې ډیلی نه غواړي د ناانډوله تجارت غم وخوري. دوالخیزه تجارت 102 میلیارده ډالر دی چې د نوې ډیلی ګټه پکې 10 میلیارده ډالر کیږي. در وایي د واشنگتن یوه مهم غوښتنه نه ده چې هند باید په لبنیاتو او کورني مرغانو باندې ګمرکي تعرفې کمې کړي چې د امریکا کرهنیز واردات تشویقوي. مګر دا هغه ساحې دي چې نوې ډیلی پکې د کورني وستون سره مخامخ کیږي. هند کم او حاشوي دیقانانو د غټ نفوس سره جنجال در په قول د هند لپاره دا ډیره مشکله ده چې ګمرکي محصول لري کړي. په خاصه توګه امریکا کرهنیز تولیدات سبسیډایز کوي. امریکا د هغو مقرراتو باره کې اندېښنه لري چې په هند کې د امازان او والمارت په شان شرکتونو په فعالیت باندې تاثیر کوي. که څه هم چې د نوې ډیلی واشنگتن له اقداماتو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې هر یو سخت دریځ غوره کوي. دوی په دواړو خواوو باندې فشار هم راوړي چې د خپلو اختلافاتو د لرې کولو په باره کې جدي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا او هند په تجارتي شورا کې وویل زموږ خبرو ته تیار یو او هیله ده چې په هند کې به زموږ دوستان د تجارت په مخ کې پراته خنډونه لرې کړي او د خپلو شرکتونو په سیالۍ باور ولري. او دوی ویل هغه هیوادونه چې امریکایي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې خپلو مارکیټونو ته لار ولري دا یو واقعي فرصت دی. پمپو به په نوې ډیلی کې د جون په 15 او 16 نېټه د خپلې هندي انډول سره خبرې وکړي. توقع ده چې د هند صدراعظم نریندرا مودي او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د رواني میاشتې په آخر کې په جاپان کې د G20 صنعتي ملکونو د عالي غونډې په څنګ کې ملاقات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د سودان په پایتخت کې د خلکو د ملکی نافرمانی لکبل په دارفور کې د هغه زرګونو خلکو سره چې سیلابونو زپلی د بشری مرستو درسولو په کارونو کې مشکلات پیدا شوي. په موکړې دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شای درته دراوروي.
دارفور د خرطوم نه زر کیلومتر لري پروت دی. د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې د دارفور په شمال کې د تاویلا په سیمه کې سیلابونو د 2500 کسانو کورونه وړي او د خلک په عاجل ډول طبي او خوراکي موادو ته سخت ضرورت لري. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر نه تاغ جینز لار کې وایي چې دغه سیلاب ځپلي خلک په عاجل ډول خیمو، خوراکي موادو او طبي خدماتو ته سخت ضرورت لري. مګر هغه وایي چې په خرطوم کې د خلکو د ملکي نافرمانۍ له کبله د دغو سیلاب ځپلو سیمو خلکو سره د بشري مرستو په چارو کې مشکلات پیدا شوي.
موږ
د خپلو شریکانو نه اورېدلي چې هغوی ځکه د بشري مرستو په رسولو کې د مشکلاتو سره مخامخ شوي چې د انټرنیټ او د موبایل د ټلیفون له لارې د ارتباط سیستم خراب شوی. د دې معنی دا ده چې هغه نغدې پیسې چې دارفور ته باید انتقال شي هغه نشي رسېدلی، نو له دې کبله هغوی محلي خلکو ته د خدمت په مقابل کې پیسې نشي ورکولی. په 2003 کال کې په دارفور کې د داخلي جنگ له کبله تقریبا 2 میلیونه خلک د خپل کورونو نه بي ځای شوي دي. په دغه داخلي جنگ کې د جان جاوید په نامه ملشاو چې د حکومت ملاتړ یې کاوه د قتلونو او د خلکو په عزت د تیرو نه علاوه په وی سخت ظلمونه هم کړی دي. دا سي رپورټونه هم خبر شوي چې ګوند دغه ملشاو په مظاهره چانو او احتجاج کوونکو باندې په حمله کې لاس درلودو. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر نتاغ جینز لار کې وایي چې په دې برسېره په سودان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستې د پیسو د نشتوالي له کبله هم د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. هغه وایي چې ملګرو ملتونو د دغو چارو دپاره د 1.2 میلیارډ ډالرو خواست کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
دوی تازه علمی سیړنې لمخې د نړۍ د اقلیم د بدلون او شخړو د عمله په جنگ زپلو ملکونو کې د 300 میلیون نه زیات خلک په لوګه کې ژوند کوي. په موکړی د لیسا شلاین رپورټ ته سید سلیمان شایدر ته دروروي.
دا تازه څېړنه چې د نړیوالې سولې لپاره د سټاکهولم تحقیقاتي موسسه یا اس آی پی آر آی کړې ده ښیي چې تر ډېره حده پورې په نړیواله کچه وسلوالې شخړې او د اقلیم بدلون د لوګې دوه مهم عوامل دي. د دې رپورټ له مخې دا وخت په ټوله نړۍ کې شاوخوا 800 میلیونه خلک وږي دي چې د جملې نه شپېته په سولې کې د افغانستان، سوریې، جنوبي سودان او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمول په جنگ ځپلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا رپورت وایي چې سیاسي بې ثباتي او نامنۍ د ولسي خلکو په بېکوره کېدو او د لوږې او نیستۍ د کچې په لوړېدو باندې مستقیما اغیزه کوي. د سټاکهولم د تحقیقاتي موسسې په دې نوي رپورت کې راغلي دي کوم خلک چې په جګړو او وسلوالو شخړو کې ګیري په اسانه خوراکي مواد ترلاسه کولای نشي. په مارکیټ کې د ورځني شیانو عرضه رالویږي خو تقاضا یې ورځ په ورځ زیاتیږي چې په نتیجه کې نرخونه دومره لوړیږي چې عام خلک د اخیستلو وس او طاقت نه لري. دا رپورت وایي چې د اقلیم بدلون هم د دې سبب شوی چې خلک په کمه پیمانه خوراکي مواد ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان یا WFP وای چې تیر کال تر ټولو زیاته لوګه په یمن کې و. بیا بل ترتیب د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت، افغانستان، ایتوپیا، سوریې، سودان، جنوبي سودان او د نایجیریا په شمال کې سخته لوګه و. په روم کې د دې نړیوال سازمان ویان هاروی ورهوسل امریکا غږ ته ویل
even in conflict affected areas with limited access such as South Sudan and Yemen
hatta che de junubi sudan aw yemen pashan be wazlo hewadun ki che dawamdar jungunu sakh zabli di aw safar kawlo ta mushkil di kawle shu che pa arama toga muhtaj aw nismun khalgo ta khpal imrasti warasaw aw dalwagi shidat kam ko qahtay ta har chok haga wakh matawji ki gi che de bi amnatay pa sabab کارکون کې ونیش کوله چې د اوسې متولل شي او یا د جنگ په وجه لاري وتړي او د تګ راتک اجازه چاته نه ورکړي. په 350 هوادونو کې ل 1.4 میلیونه ډیر خلک د دومره سخت لوګي ښکار شوی دي چې سمدستي خوراکي موادو، نیوټریشن یا تغذیه او ضروري شیانو ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا په یوشتو هیوادونو کې د شخړو او نامنۍ په سبب خلک د لوږې حالت ته نږدې شوي دي. د خوراک نړیوال سازمان دا وخت په هغو هیوادونو کې یوازې له تقریبا 90 میلیون خلکو سره د خوراکي شیانو مرستې کوي چې یا په جنگ کې ځپل شوي دي او یا په کې قدرتي آفتونه راغلي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. په هانګ کانګ کې نن یو ځل بیا زرګونه خلک چې تورې جامې اغوستې دي سړکونو ته راوتي او احتجاج کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د هانګ کانګ د نن ورځې د لاریون یوې تنظیمونکې په داسې حال کې د یووالي غږ وکړ چې په لسګونه زره کسان د هانګ کانګ سړکونو ته راوتلي وو.
مونږ غواړو چې د هانګ کانګ حکومت د خلکو غږ ووري او زه باور لرم چې اکثره هانګ کانګیان غواړي د هیواد ځوان نسل خوندي کړي. مونږ غواړو چې د مسترد کېدو لایحه له منځه لاړ شي.
دا تازه مظاهرې نن وروسته لاغه وشوې چې د بیجینګ په ملاتړ د هانګ کانګ اجرایه رئیس کاری لام د خونړیو لاریونونو لامل چین ته د محکمې لپاره د تورنو کسانو د مسترد کېدو لایحه د نامعلوم وخت لپاره وزنډوله او په اړه یې ژور خپګان او پښیماني وښودله.
زه اعتراف کوم چې مونږ د دغه قانون د توجیه کولو لپاره چې ډېر ښه اقدام دی او په کولو ارزي د خلکو سره سمې خبرې نه وي کړي، خو په ورته وخت کې داسې اړخونه او حالات شته چې د خلکو ویره او اندېښنه یې رامنځته کړې ده. نو ښه لاره دا ده چې دا اقدام وځنډو او نورو فرصتونو کې وګورو چې د دې لایحې سره څه کولی شو.
د هانګ کانګ اوسیدونکي نن د هغه کس د مرګ ماتم کوي چې د دغه لایحې په وړاندې د احتجاج په توګه پرون ځان د هانګ کانګ لیوې ودانۍ څخه کته راوغورځو او مړ شو.
زه فکر کوم چې ټول د جرای رئیس ګناه ده. څنګه هغه کولی شو وایي چې هر څه د تشتی د نه کولو لامل رامنځته شوي؟ هغه د یو چا زوی وژلی. هغه څنګه ادعا کوي چې د دې ملت مور ده؟
پرون چې د دې پیښې نه خبر شو ډېر غمجن شو. مونږ داسې فکر کوو چې هغه ځان نه دی وژلی، بلکې حکومت هغه له ودانۍ نه ټیل وهلی دی.
د هانګ کانګ د حکومت لخوا د لایحې ځنډول له 1990 کال نه راپدې خوا چې بریتانیا هانګ کانګ د چین حکومت ته وسپارو یوه ډېره ستره سیاسي پرېکړه ده. او د اجرایه رئیس کاری لام وړتیا یې د دې ښار د مشر په توګه تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې ښځو د نورو ورزشونو علاوه اوس د تورې د وهلو ورزش هم شروع کړی دی. لیمینی ازي رپورټ را لېږلې.
د افغانستان ځانګړی او متفاوت سیره مریم ممتاز او ملګری د تور وهلو لپاره چمتو کیږي. مریم وايي تور وهل یې خوښیږي او غواړي له همدې لارې پرمختګ وکړي. که څه هم وايي خلکو ته د دغه کار جالبه دی، خو دا ترې خوشحاله ده او ورته دوام ورکوي.
ما هدف خیلی بالا دارم، دوست دارم شمشیر بازی را. ما
ډیر لوړ هدف لرم. تور وهل می خوښیږي. دایو اولمپیکی لوبه ده. خو د افغانستان خلک ترې بیلابل تعبیرونه لري، ځینې ښه او ځینې عجیب تعبیرونه. فکر کوي ولې نجونې نور ورزشونه نه کوي چې توره وهي، خو ښځې کولی شي په ډېرې آرامۍ سره دغه ورزش وکړي.
دغه توره وهونکې نجونې که څه هم ډېره موده نه کېږي دغه ورزش کوي، خو توانېدلی دي له افغانستانه بهر ملکونو ته لاړ شي، له نورو نجونو سره توره ووهي او ښې لاسته راوړنې ولري.
مدت 2.5 سال میشه که در بشه.
2.5 کاله کېږي توره وهلو برخه کې کار کو او غواړم له دې لارې پرمختګ او خپل هیواد ته خدمت وکړم. په کورنیو مسابقو کې مې ګډون کړی، خو اوس به هر مسابقو ته ګډون لپاره تمرین کوم.
دوی د ایټالیا تورې وهلو سیالیو لپاره تمرین کوي. دا مهال د خزینه تورې وهونکو ټیم کې 15 ښځې ګډون لري.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ.